سلام ستړي مشي تاسې مخه کلا ساده راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت اعلان وکړ چې د تخار ولایت په چابلس ولې کې د ځای خلکو او د سرو زرو د قانونو د یو شرکت ترمنځ د روستۍ نښتې د څیړلو لپاره یو ولایتي پلاوی ټاکلی دی. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند همین افغان کورنیو رسنیو ته نن وویل چې د دې نښتې له امله مرګ شو بلشته او مالي زیانونه هم رسېدلي دي. ښاغلی افغان زیاته کړه چې له څېړنو وروسته به له رسنیو سره بشپړ معلومات شریک کړي. د چابلس ولای یو شمېر اوسېدونکو د دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د سرو زرو شرکت د دوی په کرنیزو ځمکو او د استوګنې په سیمو کې کیندنې کولې چې له امله یې اعتراضونه پیل او د نښتو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. ازادي راډیو په سیمه کې د خبریال د نه لرلو له امله په خپلواکه توګه د شمېرې نه ردولی او نه هم قیدولی شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان خبرداری ورکړی دی چې ښایي سکال په افغانستان کې د ژمي په میاشتو کې وروختونه لږ وشي. د ملګرو ملتونو د دې سازمان په وینا دا وضعیت کولی شي پر کرنه د اوبو پر سرچینو او د خوراکي شیانو پر خوندیتوب جدي اغېز وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان په درې میاشتنی راپور کې د تیر کال له دسمبره د سکال د فبروري ته وروستۍ و د خاورې رطوبت کم اټکل شوی ځکه چې ځمکه کافي وروختونو نه دي ورکړل شوي او نه هم کیږي. د راپور له مخې په غرونو کې د واورې ټوټې په تیرو 15 کلونو کې خپلې ټیټې کچې ته رسېدلې. په راتلونکي پسرلي کې د اوبو لګولو لپاره د اوبو کمښت په اړه اندېښنې راپورته کوي، په ځانګړې توګه د غنمو کروندګرو ته. راپور خبرداری ورکوي چې دوامداره وچکالي کولی شي د باراني غنمو کښت وځنډوي، د حاصلاتو کچه راټیټه کړي، څېړځایونه کمزوري کړي او څېړوي زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د اقلیم وضعیت له نږدې څاري او د دې بحران د پایلو د کمولو لپاره د بیړني ملاتړ او اقداماتو غوښتنه کوي. د بلخ د پولیسو د قمندانې چارواکي وایي چې د دې ولایت له بیلابیلو برخو څخه راټول شوي 200 کیلوګرامه انساني ویښتان سوځولي دي. د بلخ د پولیسو د قمندانې مطبوعاتي دفتر د یوې اعلامې په خبرولو سره د دوشنبې په ورځ وویل چې د جرمي قضیو د څانګو لخوا د دې ولایت له بیلابیلو برخو څخه دا ویښتان راټول شوي. په اعلامې کې راغلي دي چې دا اقدام د دوی د حکومت د مشر د فرمان پر بنسټ شوی چې د انساني ویښتانو پیرو پلور انساني کرامت خلاف کړي او په رسمي ډول یې منع کړي دي. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د 22.15 میگاواټه لمریزې برېښنا شبکه فعاله شوه. د افغانستان برېښنا شرکت نن د سروبي په نغلو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د لمریزې برېښنا د شبکه پرانیسته. د برېښنا شرکت اجرایي رئیس عبدالباري عمر وویل دا پروژه دوه برخې لري چې یوه یې د برېښنا د تولید ده او بله یې د برېښنا د لیږد ده. پر دې پروژې 18 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. او ټاکل شوی ده چې د اوکراین په لور اروپایي هیوادونو چارواکي نن د امریکا لاستازو سره وګوري او په اوکراین کې د نږدې څلور کلنې جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دا غونډه به په پاریس کې وشي او د 15 هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د امریکا د پلاوي استازیتوب په امریکا ځانګړی استازی ستيف ویټکاف او د ولسمشر ډونالد ترامپ سوم وکړي. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي او د ناټو عمومي منشي مارک روته هم په دې غونډه کې برخه واخلي. اټکل کیږي چې د نننۍ غونډې د باس یو مهم ټکی به دا وي چې څنګه د څو ملتونو یو ځواک رامنځته شي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ سوله ټینګه کړي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره دا مطالبه واوریدلی شئ. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده پر رسنۍ و د بندیز یو نوی فرمان ورکړی دی. خلک ترې شکایت کوي.
د خلکو نظره حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي، او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې انسولم کوي، تیری کوي یا د هغوی حق خوري، خلک به د دې توان ونه لري چې د دې په وړاندې خبرې
د چې د طالبانو د مشر دغه نوی بندیز او فرمان په کومه برخه کې دی وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. په کونړ کې زلزله ځپلي وایي چې په سخت ژمي کې ماشومان ناروغه دي او په خیمو کې بې سرپناه ژوند تېروي.
نه باغه د خوخیر ته بازوکان او د وشن مشمون بریس هیڅ زیات دي سی وای چې پرو مشمون بریس مش برابر دي دومره کم
ګوندې ایران ته هم ورشو چې په دې وخت کې د ریالو د بیساری کته کیدو په اړه باندې به د مظاهره چانو روسي جزئیات درکړو. همدارنګه د اوکراین د جګړې په اړه باندې چې په فرانسه کې نن ناسته ده هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته. ملتیا مواړه
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مظفر دسیال د شفیق ارد تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوی فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو رسنیو کې نیوکه کوونکي کسان منع اعلان کړي دي او خبرداري ورکړي دي چې سرغړونکي به له سخت چلن سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکه چې د ده په باور بې ځایه او له واقعیت لرې وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملانو ته باید جزا ورکړل شي. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې لا وړاندې په رسنیو د بیان پر ازادۍ د سخت محدودیتونو راپورونه ورکړل شوی دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې پرسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوی صادر کړي فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو رسنیو نیوکه منع اعلان کړي او خبرداري ورکړي چې سرغړونکي بل سخت چلن سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکه چې د په باور بې ځایه او له واقعیت لري وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به مجازات شي. خو په فرمان کې دا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې بې ځایه نیوکه څنګه له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او کوم نیوکه ته بې ځایه نیوکه ویل کېدای شي. د فرمان لمخې هر هغه څوک چې طالب چارواکو ته سپکاوی وکړي او یا د هغوی جامو او شخصي وسایلو ته زیان ورسوي نه یوازې سزا به ورکول کیږي بلکې د حقوقي زیان جبران به هم ورباندې لازمي وي. د غراز دا هم پکې ویل شوی هغه کسان چې د قضایي بهیر پر مهال محکمو ته سپکاوی وکړي او یا نظم ګډوډ کړي تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي مګر دا چې محکمه یې وبخي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله ټینګار کړی چې دا فرمان پر ټولو خلکو طالبانو او پرسنیزو بنسټونو تطبیقیږي او د اسلامي قانون له مخې د عملي کېدو وړ دی. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې لا وړاندې پرسنیو او د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکول شوی. یو شمیر خبریالان او عام وګړي وایي دا فرمان به لامل شي چې خلک د چارواکو نظام په اړه له رغونکې انتقاد هم ځانونه وساتي. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له دې فرمان نه داسې ښکاري چې له دې وروسته به نو هیڅوک نشي کولی چې ان په طالب چارواکو یو انتقاد او نیوکه وکړي یا لږ تر لږه یو مشوره دې هم ورکړي ځکه چې خلک له پخوا دومره ډار شوي دي. نو دغه ډول فرمانونه مستقیم د خلکو د بیان په ازادۍ باندې تاثیر لري او دا په دې هدف چې هغوی له مخکې ځپل شوي دي. طالبانو له راتګ وروسته خلک په ډېرو وړو وړو نیوکو زندان ته رسول شوي دي.
د طالبانو د مشر دغه فرمان یو شمیر خبریالان هم اندېښمن کړي. دوی وایي لا وړاندې معلوماتو ته د دوی لاسرسی محدود و او دا فرمان به لامل شي چې آن ولسي وګړي ورسره د بېلابېلو موضوعاتو د راپور کولو پر مهال له خبرو کولو او معلوماتو ورکولو ځانونه وساتي. په ننګرهار کې یو خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا هغه څه دي چې طالبان یې ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه کوم دیکتاتوري نظام چې دا هغه پلي کوي او له خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي تیری کوي یا د هغوی حق خوري خو خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې وکړي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله دا نوی فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او مدني فعالانو په پرلپسې ډول د طالبانو له لوري د ملکي وګړو د ځورونې سپکاوي شکنجې او تحقیر راپورونه ورکړي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د طالبانو جنګیلي ډېر وخت سخت او محدودونکي احکام د شخصي تعبیر پر بنسټ عملي کوي چې له امله یې په ځینو مواردو کې عام خلک وهل شوي ګواښل شوي او تر فشار لاندې راوستل شوي. د طالبانو د حکومت مشر له 2021 کال واک ته تر بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې د بېلابېلو فرمانونو له لارې په ځانګړي ډول په ښځو نجونو د زده کړو او کار په ګډون په بېلابېلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبان وایي د دې کړنلاره او پالیسی له اسلامي شریعت سره سمې دي، خو د دوی دغه اقداماتو په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپارولي. دا چې په کور دننه یو شمېر مدني د ښځو او زده کړو د برخو فعالانو نیوکې او اعتراضونه هم کړي چې د ځپنې او د دغو فعالانو خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو د چارو د بېلابېلو کارپوهانو د نیونې او توقیف راپورونه هم ورکول شوي چې یو شمېر بېرته خوشي شوي، خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو راپور کې چې همدا څو ورځې مخکې د ډسمبر په 20 خپور کړ، ویې ویل په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوي. د دغه مرکز په ټکو په دې شمېر کې د 34 د نیونې او 136 د ګواښنې پیښې شاملې دي چې په راپور کې د مرکه شویو کسانو په باور ممکن تر دې فرمان وروسته د بیان ازادي لا محدوده او د ځپنې، ګواښنې او نیونې دا پیښې نورې هم پراخې شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
تاسو مخه کلازاده رادیو نوري. د طالبانو د حکومت مشر په تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کښت منع اعلان کړی دی. په دې فرمان کې راغلی دی چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کښت اجازه نه لري او که هر چا په خپله ځمکه دا کښت وکړي له منځه به یوړل شي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
یو شمیر افغان بزګران وای د بدیل کخ په برخه کې له هلارو پرتا د بنګو د کخ د منع کولو په صورت کې د دوی ژوند اغیزمنېږي. د کندوز ولایت یو بزګر چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د دغه ډول فرمانونو نه مخکې د بزګرانو د معیشت د بدیل لارې هم په پام کې ونیسي. دی وایي په خپلو کروندو کې یوه کم اندازه بنګ کرو، خو له دې وروسته څه وکړو، ځکه حکومت هر ورځ یو فرمان صادروي چې له امله یې بزګران زیانمنېږي. کله چې یو فرمان صادریږي باید د حل لارو په اړه هم فکر وشي تر څو موږ اغیزمن نشو. د بزګرانو په خبره بنګ یا شادانه هغه کښ دی چې له ګل او شیری چرس ترلاسه کیږي. د بلخ ولایت یو بزګر چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي اوس حکومت د چرسو کښ منع کړ، بزګران چې هر څه کوي یو آفت پرې راځي او زیان ورته رسیږي. د بزګرانو هڅې اوبه وړي او لګښتونه نه پوره کیږي. د دې بدیل باید بزګرانو ته خامخا ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کښ منع اعلان کړی. دا فرمان چې دوشنبه د جنوري 15 د طالبانو د حکومت د فرمانونو او احکامو د تعقیب ریاست په خپل ایکس پاڼه خپور کړی، پکې راغلی چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کښ اجازه نه لري او که د هر چا په ځمکو کې دا کښت ولیدل شي له منځه به یوړل شي. په دې فرمان کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او نورو کشفي ادارو ته امر شوی چې په دې برخه کې سرغړونکي ونیسي او محکمو ته معرفي کړي او محاکم مکلف دي چې د دې حکم له مخې هغوی ته سزا ورکړي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو ادارې یو ان او ډی سي راپور ورکړ چې د بدخشان، بلخ او کندوز 50% بزګران چې په خوای په خپلو کروندو کې کوکنار کلل په دې کښ له بندیز وروسته خپلې اړتیاوې نشي پوره کولی. دې ادارې دوه میاشتې وړاندې خبرداری ورکړ چې اقلیمي بدلونونه او اقتصادي فشارونه بزګران مجبوروي چې یو وار بیا د کوکنارو کښت ته مخه وکړي. دغه ادارې په تېرې عقرب میاشت کې په افغانستان کې د میتا، میفتامین او نورو مصنوعي نشه موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 2022 کال کې د مخدراتو کښت، قاچاق او خرڅلاو په ټول افغانستان کې منع اعلان کړل. له دې وروسته طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو عملیاتونه هم ترسره کړل، خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سي د روان کال په سرطان میاشت کې راپور ورکړ چې په دې هیواد کې د چرسو او تریاکو دودیز استعمال کم شوی، داسې مهال چې د هیروینو او شیشي په ګډون د خطرناکو مخدره موادو استعمال زیات شوی. راپورونه وایي چې د کوکنارو د کمښت له امله اوس د مصنوعي مخدره موادو سوداګري د جنایي جرمونو د سازمان شوی ډلو لپاره په عاید بدل شوی. طالب چارواکو بیا په وار وار ویلي چې د مخدره موادو تولید، قاچاق او کښت نږدې صفر ته رسولی. یو شمېر بزګران وایي وچکالي او طبي افتونه د هغوی د حاصلاتو لویه برخه له منځه وړي. بزګران وایي داسې مهال چې پرلپسې وچکالۍ او طبي افتونو د دوی د حاصلاتو لویه برخه له منځه وړي او د دوی ستونزې زیاتې کړي، د بدیل کښت په برخه کې شوې مرستې بسنده نه دي. دوی ټینګار کوي چې طالبان باید د بزګرانو د وضعیت د ښه کولو لپاره ګټورې او بنسټیزې پروژې پلي کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د لسګونو هیوادونو استازي د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راغونډ شوي دي. دوی هڅه کوي چې د اوکراین د نږدې تلوکلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره لارې چارې پیدا کړي. په دې اړه درته تفصیل لرو. خو اوس ورځو ګاونډي ایران ته هلته د مظاهرو په اړه باندې چې د لسمه ورځ ده او د ریالو د ښکته کېدو په وړاندې د مظاهرې پیل شوي. وروستۍ جزئیات یې له عصمت سروان اورو.
د ایران په بیلابیلو سیمو کې د ولسی اعتراضونو په نهمه شپه په ټولنیزو شبکو کې د خبرو شویو ویډیوګانو او تصویرونو له مخې معترضانو د دوشنبه په ماښام په بیرجان، ساری، زنجان، سنقر او څو نورو ښارونو کې مظاهره وکړه او د ایران د اسلامي جمهوري نظام او چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. ایلام هم د اعتراضونو په نهمه شپه پر سړکونو د معترضانو د حضور او له حکومتي ځواکونو سره د نشټو شاهد و. د امریکا د باندنوی چارو وزارت په اکسپانه کې د څو پوسټونو په خبرولو سره د دوشنبه پر ورځ د مرغوم یا جدي په 15مه د ایران په شارونو کې د اعتراضونو د پرلپسې نهمه ورځې په مخه خبرګون شوولې دي. د وزارت په خپل فارسی اکسپانه کې د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي یو ویډیو هم خبره کړې او په تنظیم د علی خامنه‌ای هغه ادعات اشاره کړی چې ویلی و موږ له معترض سره خبرې کوو. په بل پوسټ کې چې د اعلام د خمینی روغتون د برید ویډیو پکې بیا خبره شوې راغلی، پر روغتیایي څانګو یرغل، د طبي کارکوونکو وهل تکول او پر ټپیانو د اوشکو ګاز او جنگي مرمیو کارول د بشریت په وړاندې ښکاره جنایت دی. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د اعلام د ملک شاهي په سیمه کې اعتراضي مظاهره په تاوتریخوالي بدل شوه او یو شمېر کسان پکې ووژل شول او یا هم ټپیان شول. وروسته له هغه چې ټپیان د اعلام خمینی روغتون ته ولېږدول شول او روغتون محاصره شو، د امنیتي ځواکونو هڅه چې ځینې ټپیان ونیسي د هغوی د خپلوانو او روغتیایي کارکوونکو له مقاومت سره مخامخ شوه. خو په خواله رسنوی کې خبره شوې تصویرونه او ویډیوګانې شي چې امنیتي ځواکونه بل اخره د اوشلن غاز په کارولو او تاوتریخوالي سره روغتون ته نه نوتل. د امریکا د بدلونو چارو وزارت همدارس د ایرانیانو د زړورتیا او د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره د هغوی ټینګ هود سټایل دی. د ایران په خوانی ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی په اکسپانه کې په یو پوسټ کې د ملک شاهید معترضانو د زپلو په اړه لیکلی، د ملک شاهید زړور او شریف خلکو په دزو وشتل، د دې شهر د ځوانانو وژل او روسته د اعلان پر روختون د رژیم د نوکرانو بوزدلانه برید یو ښکاره جنایت دی. او د 1400 لومړی کال د زاهدان د خنړی جمعې د خلکو د عامه وشنې یاد تازه کوي. هغه زیاته کړې هغه رژیم چې بې وسلې ځوانان وشتي او پر درملیزو مرکزونو یرغل کوي هیڅ مشروعیت نه لري او د تلو په حال کې دی. د اعتراضونو نوې پړاو د مرغومی یا جدي په ومه د تهران په بازار کې د ډالر د ارزښت بیا لوړې دوه په خبرګون کې پیل شو. د اعتراضونو له پیل وروسته د ډالر ارزښت تر 15000 تومانو کم شو. خو د دوشنبه په ورځ د مرغومی په 15مه بیرته نږدې 140000 تومانو ته ورسید. د سرو زرو د سکې بای هم 1.5 میلیون تومانو ته لوړه شوه. په همدې وخت کې ځینې راپورونه د تهران په بازار کې د اعتراضي راټولېدنو څرګندونه کوي. له لوی بازار څخه خبره شوې تصویرونه شي چې دوکانونه تړلې دي، سوداګر راټول شوي او د ازادي او انفلاسیون ګراني دا د خلکو شعار دی، شعارونه ورکوي. په نورو تصویرونو کې هم امنیتي ځواکونه ښکاري چې د اوشلن غاز په شیندلو سره هڅه کوي بازاریان تیت پر کړی.
تاسیز مخاګ لاساده رادیو نوري د لسګونو هیوادونو استازي د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راغون شوې دي. دوی هڅه کوي چې د اوکراین د نږدې څلورکلنې جګړې د پای ته رسېدو حل لارې پیدا کړي. همدا شیبر سره احمد شیبر په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، سینه د دې موضوع تفصیل ورو.
مننه فرزه جانې. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن پاریس ته ورسید چې له ډیر شو څخه د زیاتو لویدیزو هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرکچی سټیف ویتکوف او د ټرمپ زوم جرید کوشنر سهار پاریس ته رسیدلی وو. اروپایي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د جنوري په 15مه د ملي امنیت سلاکارانو او د پوځي پلان جوړونکو له غونډې وروسته د یو ډول بلنی حالت احساس پیاوړی شو. د پاریس د غونډې برخوال تمه لري چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې د متحد ایالاتونو، اوکراین او نورو اروپایي هیوادونو دریځ او نظر سره یو شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل چې هغه هیله لري چې له خبرو اترو وروسته د اوکراین امنیت ته مشخص ژمنې وړاندې کړي. نظر دا دی چې د اوربند په صورت کې باید د سولساتو ځواکونو د جوړښت او ځای پر ځای کولو په اړه وضاحت رامنځته شي. ځینې چارواکي وایي چې دا سرتیری به له 1500 تر 2000 پورې وي. ځینې دا هیله لري چې د دې سولساتو ځواکونو شمیر به 10000 ته نږدې وي چې هم ځکه هم فضا او سمندر وڅاري. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې هیڅ پوځي پلان نه دی افشا شوی، خو دا جوته ده چې د سرتیرو لویه برخه به د فرانسې او برېټانیا وي. دا ځواکونه به په اوکراین کې د مځکې او هوا د امنیت مشي په غاړه اخلي او ترکیه داسې اشارې رسولې دي چې په تور سمندرګي کې به د ترانسپورټي لارو د خوندیتوب مسولیت په غاړه واخلي. هغه اروپایي چارواکي چې له ازادي راډیو سره په تماس کې دی وایي چې سولساتي ځواکونه به د اوکراین په لویدیځ کې د اوکراینی سرتیرو روزنه او ملاتړ کوي. په دې برخو کې لا هم ډېر سوالونه نه دي حل شوي. دا خبره روشانه نه ده چې واشنگتن به د اوکراین د امنیت څنګه تضمین کوي. کله چې د متحده ایالاتونو د امنیتي تضمینونو خبره مطرح کیږي، بروکسل او کیف دواړه ډېره خوشبینی څرګندوي چې واشنگتن به یې قوي ملاتړ وکړي، خو همدا ملاتړ هم روشانه نه دی. اروپایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط د آزادې اروپا ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د اوربند د څارنې لپاره امریکایي ځواکونه په اوکراین کې میشت شي. په ورته وخت کې د اوکراین ملاتړي اروپایان تمه لري چې واشنگتن به د لوجستیک او استخباراتو په برخو کې مرستې وکړي. د اوکراین مشر مذاکره کوونکی رستم عمروف په دې وروستیو کې څرګنده کړه چې د سولې په وړاندې شوي پلان 90% موافقه شوې ده او تمه ده چې د پاریس په غونډه کې پر پاتې 10% یوه موافقه رامنځته شي.
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د یو خصوصي شرکت د 15 میلیون افغانیو په پنګونې د 2000 کیلو واټنل مریضي برېښنا شبکه جوړه کړې ده. نور تفصيل په دې راپور کې ورو.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو دفترونو، دوکانونو، هوټلونو، پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده و، اوس د یو خصوصي شرکت د 15 میلیون افغانۍ په پانګونې د 2000 کیلو واټ لمریزه برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکي له 24 ساعته برېښنا برخمن شول. د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولر لوی تختې نصب شوې دي. په خوا چې په پکتیکا کې د خلکو او دوکانونو لپاره یو کیلو واټ حرارتي برېښنا په 8000 افغانۍ و، اوس د لمریزې برېښنا د دې شبکې په فعالېدو سره بیه 8000 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال راډیو ته وویل
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 15 میلیونه افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي. موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزلو قیمت یا د جنراتور استعمال 0 کچې ته راټیټ کړو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر واوسي. دا به لوی هدف وي.
د افغانستان د احصایه او معلوماتو ملي ادارې پر خپل وبپاڼه تر 13 سپتمبر میاشتې پورې د پکتیکا د مرکز خرنې تخمینی آبادی 1000 تنه خودلې ده. په مرکز خرنه کې د لمریزې برېښنا شبکې جوړېدو ته ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي. وایي پخوانی حرارتي برېښنا هم د بیل نظر لوړه وه او هم دایمي او ډاډمنه نه وه. یو تن ځایي اوسیدونکي اکبر راحل وویل
دلته په بازارونو کې تر اوسه څومره چارې مخته وړل کېدې هغه په حرارتي برېښنا باندې وه چې هم خلک له قیمتونو څخه ډېر شکایت درلود او په عین حال کې هغه دایمي نشتون یوه بله ستونزه وه. نو دا چې په داسې یو حال کې یو خصوصي شرکت ته مده کېږي چې تر 2 میگاواټه پورې لمریزه برېښنا برابره کړي، دا د ویاړ خبره ده. نو دا به هم په بازار کې قیمتونه راټیټ کړي او هم د صنعت په پراختیا کې ډېر رول ولري. زموږ له نورو خصوصي شرکتونو څخه هم هیله ده چې راشي او په دې برخه کې پنګونه وکړي، ځکه پکتیکا نهایت ډېری برېښنا ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د حرارتي برېښنا یو بل ستونزه دا ده چې دلته له ډېرو عادي او حتی زړو جنراتورونو کار اخیستل کېږي چې لوګي او کثافات چاپېریال ته زیان رسوي. د مرکز خرن یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن راشد هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د لمریزې برېښنا انرژي له هر اړخه ګټوره، ارزانه او پاکه ده.
باور وسه مخ خپل هټۍ تفاله کړی ده په میاشت کې امکان یو دی کم برکتوس نه وتلی مخکې چې کوم برق په 30 افغانۍ باندې وو دا برکتوس دی ورکوي په 28 افغانۍ باندې کارخونه ته ورکوي په 8 افغانۍ باندې برق ورکوي ټول مهمه خبره دا ده چې چاپیریال لپاره د برق فعالول ډیر مهم دي چې دلته ګرد غبار او لوګي هوا ډیره خرابه ده
په ورته توګه د اوبو برښنا ریاست ځایي مسؤلین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅوي بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه د هېواد ته د غځېدلي وارداتي برښنا پر لیږد هم عملي کار پیلېږي د یاد ادارې مشر قاری فتح محمد ذاکر وویل
کوشش هم دا ده چې انتقالي لین کارونه هم مخته بوځو ټول برابر دو هر څه ورته لیږل شوي دي کوشش دې کوو چې په 1415 کال کې انتقالي لین د وارداتي برښنا پکتیکا ته دې کار هم شروع کړو
یاد دی وی که څه هم د پکتیکا څنګلوري ولایتونه پکتیا خوست میدان وردګ او غزنی څو کاله وړاندې د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردې شوې برېښنا سره وصل شوې خو پکتیکا ولایت ته بیا یاد برېښنا تر اوسه نه ده غځېدلې اوس مهال په پکتیکا کې تر ډېره خلک د رڼا لپاره له لمریزې برېښنا کار اخلي خو د مرکز خرنی او ارګون په ګډون د ولسوالیو د ځینو ښارګوټو کاروباریانې بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي چې همې وخت لګوي او هم لوړې بیې لري
تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ د کنړ ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې د هوا د سړېدو په خیمو کې ژوند ستونزمن کړی دی دا چې دغه زلزله ځپلي د څو مرستو غوښتنه کوي ورزو تفصیل یې د فیروزي عزیزي په دې راپور کې اورو
د کنړ ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې د هوا سړېدو او زمي پر رسېدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی هغه کسان چې کورونه یې د اګست په 1 په مرګونې سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري د کنړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسېدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل
کنړ کې هوا ښه سړه ده او فعلا خیمو کې اوسېږو زموږ کلي کې فقط دوه کورونه چې لږ ترمیم ته ضرورت لري هغې ترمیم کړه خپلو کورونو ته تللي دي موټر خلک تر اوسه خیمو کې اوسېږي ماشومان خو هوا چې سړه وي او سړی خیمه کې اوسېږي نو اور بلولی شي ماشومان خو یو څه نه څه نازه کمي په دې خاطر دغسې نابغل او ټوخی او تبه او زکام او دغه شیان ماشومانو کې ډېر بېخي زیات دي داسې ووایه چې روغ ماشومان به ډېر نش برابر دي دومره کم
په ورته وخت کې د کنړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ د ورک کلي اوسېدونکی حسن جان چې د تېر کال د اګست د 1 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ 18 غړي مړه شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنۍ مرستو اړتیا ډېره احساس کېږي او زیانمنې شوې کورنۍ نسي کولای چې مناسب سرپناه د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري
خیمو کې اوبه رانه وځي کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي نو ګرمه جامو ګرمه کرسیو ته کورونه جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي غټان زکام دي او هوا سړه ده د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته دي
له بلې خوا د کنړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي پر راتګ سره د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دي چې ژمی کې هوا سړه شوې ده د دې خلکو ژوند هماغه شان دي په خیمو کې دي که څه هم یو څه ضرورتونه شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي او توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی د موسم د بدلېدو دوسره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوې دي او زکام بېخي عادي شوې دي ورسره تبې دي ماشومانو باندې زنانه هم دغه تلیفونو کې دي
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي چې په کنړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر 0 ښکته شوې او هغه کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 4 په یو پیغام کې زیاته کړې چې په دې وروستیو کې اغیزمنو کورنیو ته د زمي جامې او کمپلې ویشلې ترڅو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري. د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اګست په 1 نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول، شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول، د 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% اغیزمنې شوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهالو سرپناو کې ژوند کوي، او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسیدو د سرپنا او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 اونۍ وړاندې خبره شوه، د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودیجې ته اړتیا ده.